درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومېدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبې خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قمندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبې پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازدیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوحې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلي دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پور از غږیدله. طالبانو د 2023 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته خوندي وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوه درېمې اصلي ناسته یکشنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری دی کارلو وویل شاوخوا 8 تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو زنګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریمې ناستې ګډونوالو زنګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقونو یو شمېر فعالانو بیا د دوحې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روختون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تیره یوه میاشت کې په نسناستې اخته 290 ماشومان روختون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیاپالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزیبی روختون د ماشومانو څنګه دلته په تیره یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. دیش کلنې فاطمې هم خپل ماشوم چې په نسناستې ناروغۍ اخته دی راوړی او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سید نو هغه مشخص حساب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل په سارا او کې ژوند کو دی او په پخ وزا کې پاتې وبد چې شم نه ژوندسته بل د سفرکا او شي نهسته مسکني ژوند دي بل چې دین وته د زیاد امیر کولیا د کور دی کور د غوا دراو وړه کې به څه نه يم دي. دا یو ورځ مې دا په 2000 شې دی تر اوره لاغه مو وسنه کار نه کوي چې تر امره له هغه لا پرې کېدل چې د تبن د سپل کو وسنه کار نه درلو چې هغه مو تر اوره وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزیبی روختون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومانو میندې وای د پودری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
داخله غیر په ژوند دي د دوا وسنه لور وسنه جوړ سره بیا څغلو شي په خانيت ټولم دغه نسناسته دي د خلو د معنی لاس مربل لاس نه لور بیا په خانيا ما سره
نه جوړ یو غیر خپل بیا ملونه کې د کیان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پناس کې کلمې ورس چې سی وی دي بیسه ماکسونو شان ورسته غو دا سم ده ته کمزوري ده سوي د برو پر سیدر پروم د تفسیر واستله بسکار مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس سبزیبی روختون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیر یو میاشت کې 290 د نسناستې په ناروغۍ اخته ماشومان دوی ته راوړل سوي چې دا شمیر په راتلونکو ګرمو میاشتو کې نور هم ډیرېدای شي. دغه په وینا نظافت د نه پاملرنې او د څښاک پاکو اوبو ته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریض بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډي په سرافه شکل سره کتلې دي. د سالاتو نسناسم داسې نه جوړې دي چې دا د ګڼګونې سره د صحیح مراتبول او صحیح تاسیساتو د خلکو د لاسرسي کموالی دا عمده څنځي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلېدو سره په ماشومانو کې د نسناسې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوری سره خبري شوې دي. نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و باغ ورځي سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ست. بیا نو ما سندره ډېرې کړې
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي. ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان و دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز با خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دیگر خبری که اون ملتیم وکری قدر من اردون کو ده جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د ښادیو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقۍ غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقۍ آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته یې مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو درته وای چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم طالبان د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلوده د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلوده. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لرئ او دا چې تاسو سندرغاړی ته مخه کړه د دې انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولي، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې، وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، له مو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس هم هلته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسې کار او هنر ته یې یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیچا هم نه ویل څنګه سما وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه چې زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ؟ څومره به نوې سندرې وایي؟ او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم، کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم، چې زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندی یم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندی یم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دم ګړی ته سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
په کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا. د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډیوالي ده، بېشمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي، هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمخته تللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه ګذاري وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره شو، هغه د نندارتون موضوع وه، چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې. په دې هکله معلومات راکوي، دا نندارتون چیرې وه، څه رقم وه، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په هکله زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندارتون ده، موږ زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې، البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواد دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څور بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاکلام یو څولرو پام دی پښتني سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسو.
څومره ښه ده دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي د غیات تازه کی دغه روح ته دعا کی زه خوشبخته یم چې داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخستای د وطن لپاره خدمت کړی خپل په سندرو کې خپل په شعرونو کې وطن ستایلای د وطن خکلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لری لری ځای پورې رسول د روح د خادوی ته د مینواله ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدل لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصل وکړي له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
په حدی کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که اقتداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کومه ځای چې کوی شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابروو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونه شو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کې سونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مې یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن چی کاری میکنن برشان.
خغل عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډوال شوی لاغوس خدا تمنوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري، خو په خاني به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن بغر.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستوندو سره سره بهر ترغلی. د دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ترغلی وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، د ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقۍ په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګذارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه های استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
Shweta zaman shweta ashna damai